زبد د کوچنیوالي زینو مرحلو ته اشاره وکم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، دی چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي، تر څو دی نور دنته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکراټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کوي. رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېره طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي. هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونه سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنې اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور، دا منځ کې ده د حل لاره، هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وایو، ورته اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفوو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزوانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی دی متول پکار دی په هغه کې درشي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابته باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره
دا ورستپاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کوم سړی بدې خبرې راته کړي فکر مې درس وته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوام دل عمل کېږي چې استادان په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده رویه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلې کې غټه ویلې و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دین ټول هغه ویلې ته نخکاره کېده حال تیر نه بوتانو وستو او دوین زباتانو هغه مخپی ونی ول او دې راته غټې لختې ونی و دې په دې خپوخ په یو او او علم په دې لختو باندې چې بیا و درې دینه شو مخپیو می ډیر زیات سوې کو خو نه دی حالت ته می ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خور سره دومره کارم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغه ځکه می بیا ور سره یو ور بیا هم جنگ کو هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته نو د ماغې لویری نه چې ما مالیږي وخی امیر صاحب می وخی ماوین صاحب می وخی د ماغې دی ویری نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولی دلم نو هر وخت کنه دی الکانو بم راته ویل چې ولی او وهلی ولی او وهلی د سیو پیغور غونډه راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړه تورې شم به مکتب پری خو
کچره دا پیخ نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پری خو ده
که پیخ شوې مو وې سپروای نه کوله خو کچیرته په مغه اداره کې والې وې او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پری خو ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره مو مد خپل صنف کې خو به نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د سکتل چې مال کما غټه ګناه کړی وي
یوازې په خوانځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درې غوهل کیږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کې سره تکوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړي و
یو شاګرد ویلې و دغه په شاسې ما وکړه دوه جمعې پسم دغه په شاکې تغمې وي بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو جو سخت ویلې چې ټیکا سوي ده بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرګم د نورو سازانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو چې وهل ستا دې مطلب دا نه ده ته یو شاګرد شاګرد او زده کوونکی دومره وایسه هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي دا وهل په اسلام کې خو یواره نسته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نسته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وایي تر اخره پورې دې ته مې تشویق او سبب دې ته مې روپۍ ورکول، دې نه مې غته ډېر ناز ورکاو، هغه خپله دې ته مجبور اوسې هغه درس ویلې. ما یو ملګری ده هغه ما ته راته ویلې چې ما زمن درس نه وایي، دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلی، تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره په موټر کې کښېنوه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي، نو ورته ووایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نهسې نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي، که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش او پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي، او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه یې تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده، څه علت ده چې ته داسې چلند کوې سي هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي، نو ښه خبردار سي هغه سره خبرې وشي، او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي، ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره، که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري سي نصیحت ورته وکړي، د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې، تمبل ډېر طریقې دي، نو کوی سي ته سم تر وغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړي، خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي، او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه سي، د ښوونځي دغه قوانین دي، او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کېږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي، او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولدا مهربانی او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي یا ناوړه ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق همومره په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي، پکې که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یوه شیشه ورماتوي، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شي اوسي د مکتب هر شی د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین وغوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو، که چېرې دا ماتېږي ورانېږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسېږي.
څو څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خپرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي، نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی د چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی، هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دی راسی چې دی دیگر ده غرکی. کله چې کشتی جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرکول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. په څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادې څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیهدۍ څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی حاجی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم حاجی په 1 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. حاجي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي، خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د حاجي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د حاجي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشي شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د حاجي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد د هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د حاجي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1100 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوې برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول وو، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی وو او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د 9 ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیبانی صفوی او بابری غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هیواد مرکزی دولت سوداګری کارنه للا سوار کړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نتوانیده چې د ادب او صنعت کار مختبوزی حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکال ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي وه په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنه او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمد شاه بابا د واک تر رسیدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمد شاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبرېږي.
درنوز د کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هله دا ترینمو استفاده کړی وي او د خوونکی د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله موږ ز کار ته لاړم او هغه برانه پاتې و بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه سول سي هغه مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دا لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دا لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی سي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.